ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دی او تاسو همدا شیبه د رادیو سربیرا د ازادي رادیو دا مجله پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې او اوریدلای شئ. مجله په خبرونو پیلو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره په خبرو کې په افغانانو په ځنګړ ډول پر نجونو او ښځو د طالبانو له ګول شوي محدودیتونو یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان پر رسمیت نه پیژني او هیڅ کله خونځیو ته د نجونو د راګرځولو ل پریکړې ملاتړ نه کوي. نوموړي وویل د افغانستان په اړه زموږ دریځ روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې باید خونځیو او ښځو ته د کار د تلو اجازه باید ورکړل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړو او طالبان به پر رسمیت ونه پیژنو. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې روانه اونۍ امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلودله. د سالنګ لوی لاره سر لشمبي له ورځې له خوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ خطرل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ د لوی لارې د 10 کیلومتره رغونی کار پیل شوی دی. نو د همدې لپاره به د لوی لارې یوازې د شپې له خوا پرانیستوي چې یو شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوبي او بل شپه به له جنوبي سالنګ څخه شمال ته د لار د ترافیکو پر مخ پرانیستوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علمای اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډې چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تن خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدی ګامونه واخلي او د خبره نور ونه کړی چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شخراسان څنګه په غاړه اخیستی و. کریمینل چمتوالی خودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته راستون شي. د کریمینل ویان دیمیتری پسکوف کو نن د روسیې اندېښنو ته په کتو ویل چې دوی به ژر بیرته د موافقې ته راستانه شي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته د موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې غلیدانی ولیکتوی. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیه ولسمشر جبت اردغان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیه په زنګ په منځګړې توپ تیر کال د جولای پر وروستیو کې د تور سمندرګي لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک شوې وه. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوب پترڅ کې نن سویډن ارجنټین ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوب کې جنوبي افریقا 3-2 په مقابل کې ایتالیا ته شکست ورکړ. د جامیکا او برازیل لوب نن 0-0 مساوي شو. په څلورم لوب کې فرانسې په ګولونه ورکړل او پاناما 3 ګولونه. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوب د نړۍ د 32 ملي لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دي طالبان په رسمیت نه پیژني او پر حکومت یې فشار ته دوام ورکوي. د چولې لیوي خو امریکایي چارواکي پر طالبانو فشار زیاتوي او بلې خوا ورسره خبرو ته کینی. په دې اړه وړاندې په راپور کې به درته تفصیل ولرو. لدی سره جوخت بیا د دوه هیل ناستي ورسته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د خبري مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او غټو د خوندیتوب لپاره به د خبرو ته دوام ورکړو. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو. بل پلو او چاوای افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي تغیراتو له ګواښ سره مخامخ دي. خو دا چې اوس مال په افغانستان کې افغانان خپل څومره دي اقلیمي تغیراتو ته چمتو دي، په دې اړه هم درته راپور لرو. چین ته هم ورزو چې په وروستیو سیلابونو او بارانونو کې خلکو ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي، او په پای کې که چیرته وخت وو ستاسو پیغامونه به هم خپر کړو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال، د امیر احمد صافي او عقاب پیکار د تخنیکي چارو په سمبلخت قرباني یو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني، او دوی به د بشري حقوقو د نقص لامل پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. ورزو لیمی سپیشل تلې مجانې ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایي چې اغلی توماس یا د امریکا دایمي سفیر نور د افغانستان او د طالبان د حکومت په اړه څه وایي؟
فریدا جان سلامونه، وخت په خیر. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس اګریل فین وای متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړ ډول په انجنو او ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل، او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د انجنو د راګرځولو له پریکړې ملاتړ نه کوي. د زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریز روښانه دی. موږ باور لرو چې افغان انجونې باید ښوونځي او ښځې کار ته د تلو اجازه ولري. موږ به پر طالبانو فشار ته دوام ورکړو. موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. موږ ښوونځیو ته د انجونو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دوره یې مشر ټاکل شوی، ژمنه کوي چې له بشري حقونو سرغړونې به وڅاري او افغانستان باید د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی. هغې وویل طالبان رسنۍ ځپلې، انجونې ښوونځیو او ښځې له کار کولو څخه منع کړي دي. دا ټول مسایل له طالبانو سره مطرح شوي. موږ ویلي چې دوی د کوکنارو د کښت د بندولو پرېکړه کړې چې د پام وړ ده، خو باید لا ډېر کار وشي. پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو دوی له نړیوالو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ د انجونو، ښځو او نورو عامو خلکو حقونو ته احترام وکړي. د طالبانو د حکومت د ویاندویانو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته دوی پوښتنې ځواب نه کړلې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنو باندې ټینګار کړی دی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د انجونو او ښځو پر تعلیم، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لرې کړي. فریدا جانې
ډیره زیاته مننه. کورودان لیما سپیشلی واچه په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي سفیر د څرګندونو په اړه باندې چویلی او دوی طالبان پر رسمیت نه پیژني او پر طالبانو بخپل فشار ته دوام ورکړي. موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تمکیګو د نړیوالو اړیکو پو غوس جان باس هم سره په مجله کې وصل شوی دی. فکر کوم چې د دوی په انټرنیټ کې ستونزه ده. روسته به خغلی جان باس ته ورشو. د افغانستان اړوند بل مسله بر واخلو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ټویست چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې دغه روستۍ خبرې مفصلې دي او د افغانانو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره او د افغانانو د ګټو لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې اغلی ویست نور د دغه روستۍ کتنې په اړه باندې او د افغانانو په اړه نور څه ویلي دي؟
سلام فريدة جانة تاسو د ازادي راديو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس سویس پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې اترې تفصیلي او روښانه وې. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې ده. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. دغه راز د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره هم کتل. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازی رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې له لوړو خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینې ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي دي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو، پوهنتونونو، تفریح ځایونو او لوبغالو ته د تللو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل پرې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړنۍ ناسته ده. مننه.
مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د توماس ویسټ په بخښنه سره د غیر سرګندونه په اړه باندې چې په دوحه کې له طالب چارواکو سره کتلی و موږ سره تفصیل شریک کړو. ورزو د نړیوال اړیکو په غوث جانباز هم را سره په خبرونه کې مل شوی دی. جانباز صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی کې تاسو ته په پیل کې وایست مخکې موږ راپور درلود چې دا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي و چې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني خو خبرې به ورسره کوي او خبرو ته به ادامه ورکوي. ساسي پان باندې د امریکا دغه پالیسي چې له یو طرفه په طالبانو فشار واردوي په رسمیت نه پیژني او له بل طرفه ورسره تعامل کوي او د دوی سره خبرې اترې کوي په څه معنا دي؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورئ دا دغه سی یو پارادکسالي وضعیت دی چې ورسره دي چې طالبان افغانستان باندې حاکم شول یا حاکم کړل شول. دغه چلند ډېرې هیوادونو طالبانو سره را شروع کړی دی. دوه ګونه چلند دی. یو خوا دوی سره تعاملات کېږي چې تعاملات هغه د فکتو یا عملي پېژندلو په معنا هم نه ده او د رسمي پېژندنې په معنا هم نه ده. طالبانو ته یو لړ شرایط ښودل شوي دي چې هغه شرایط دغه دوه کاله دی چې دوی ته ویل کېږي چې هغوی باید ترسره کړي چې ترسره یې نه کوي. نو په دې ترتیب د بلې خوا دنیا خو خپل په حال په ټپه ولاړه نه ده. دنیا مختزي بینملي اړیکې مختزي، اقتصادي توسعه دي په منطقه کې، په فرا منطقه کې سیاسي مسایل دي، جیو سیاسي مسایل دي، امنیتي مسایل دي چې خامخا دا مسایل به د افغانستان حاکمانو سره، دغه طالبانو سره به مطرح کیږي او هر هیواد د خپلو هغه ملي منافعو پر بنسټ عمل کوي. امریکا اوس ګوري چې دلته وضعیت کې دی چې د کنټرول نه خارج شي. ځینې نور هیوادونه هم د خپل منافعو ته په کتنه دلته په تعاملاتو کې طالبانو سره چې وضعیت د کنټرول نه ونوزي دوی سره تعامل کوي. د بلې خوا دننه په کور کې په متحده ایالاتو کې او په نورو اروپایي هیوادو کې فشار عامه د عامه اذهان فشار د عامه خلکو فشار ډیر زیات دی چې افغانستان کې د بشر حقوقو نقضیږي چې واقعیت دی.
جانباز ستاسو پان باندې دغه ډول خبرې او تعامل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ رامنځته شوی دی څومره د افغانانو د طالبانو د حکومت او خپل د امریکا په ګټه دی؟
ښه، دا څه شي په رامنځته شوی دی؟ دا یو بحران دی. په هر حالت کې دا یو کړکیچ دی چې تر اوسه پورې موږ د حل لاره نه وی. طالبان په مخ خپل آس پاره دي او لګیا دي هغه خپل اکستریمیستي وضعیت، خپل اکستریمیستي چلند، خپل رون طریقتي کلیوالي دینی چلند ته ادامه ورکوي او په شاکی نه په داسې حال کې چې دنیا مخته ځي. او بیا مې هم تاسو ته وویل چې افغانستان داسې کومه هوایي جغرافیه نه ده، دا یو تاریخي هیواد دی. افغانستان خپلې ګټې لري او نور هیوادونه په افغانستان کې خپل مشروع ګټې لري، نه نامشروع. البته ځینې هیوادونه په افغانستان کې مداخلې کوي، نامشروع کړنې کوي چې هدف مې هغه نه دی. خو هیوادونه که د منطقې دي که د فرا منطقې دي په افغانستان کې کولی شي خپل مشروع منافع ولري. نو طالبان دغو منافعو ته او مخصوصا او په ځانګړې توګه د افغانستان د خلکو هغو کومو حقوقو ته تمکین نه کوي، مخصوصا د ښځو حقوقونه.
جنباز صاحب، که طالبان همدغه برخه کې تمکین وکړي لږ نرمښت وښي، ستاسې په اند باندې څومره د دې احتمال شته چې نړۍ په رسمیت وپېژني؟ لنډ راته وایي.
احتمال یې کم دی، په دغه ترتیب چې هغسې چې یو مستقل هیواد سره یو هیواد ته چې هلته حاکمیت د خلکو د خوا تمثیل شوی اوسېږي، د خلکو د خوا ټاکل شوی اوسېږي، دې ته طالبان زړه نه ښه کوي. البته تعاملات به کېږي، دغه تعاملات به نور هم رانږدې کېږي، کېدای شي چې په دې صورت کې که چېرته طالبان تمکین وکړي بشري کومکونه به زیات شي، ځینې نورې اړیکې به زیاتې شي، خو تر اوسه پورې د رسمیت پېژندلو وخت نه دی رسیدلی. طالبانو دیته هیڅ کار نه دی کړی. هغه خپله کارخانګي چې هغه یو په افغانستان کې د یو ملي حاکمیت ایجادول دي، یو د افغانستان چې هغه وشي کړی، د افغانستان د خلکو تمثیل وکړي چې هغه کې په هغه کې ښځې اوسېږي، هغه کې تکنوکراتان اوسېږي، هغه کې غیر طالبان افغانان اوسېږي، لکه تاسو لکه نور افغانان چې په دنیا کې خواره واره دي لیکن با استعداد دي، افغانستان ته متحد دي. خو طالبان دوی نه مني. طالبان ویل شي ماته بیعت وکړه، ماته تمکین وکړه. طالب شه
مننه مننه جان باس کور ودان د نړیوال اړیکو پو غوث جان باس و چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي استازي او سفیر د سرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس هم د بخنه نړیوال سازمان راپور ته ورزو چې په افغانستان کې د بیان ازادي په اړه باندې ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورستر بلې محدود کیږي او د هنري او انتقادي بیان مخنیول کیږي. ورزو نرګس مومن، نرګس جان ستړي مشي که تاسو د بخنه نړیوال سازمان د دغه څرګندونو په اړه وایست.
فریده جان، تاسو قدرمن اوریدونکي ټول ستړي مشي، څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د طالبانو له خوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو په غبرګون په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه بهر ځینې سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو غږونکي یو غبرګون ښودلی دی. دوی دا وایي چې د موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او په موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ، مینې او له مثبت فکر څخه ډکېږي. دوی دا هم وایي چې طالبان غواړي د موسیقي د لرې کولو سره خلکو ژوند له خوښۍ د خلکو له ژوند خوښۍ لرې کړي. دوی د خبر پر اساس باندې چې باید په طالبانو باندې سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار راوړل شي تر څو دوی له دغه بندیزونو څخه خلاص واخلي. البته دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو دا کار کړی دی. د هنرمندانو او د موسیقۍ د غږونکو پر خبرو پر اساس باندې چې دا څوم ځل دی او دوی په داسې شکل باندې اصلا نشي کولای چې موسیقي د خلکو له ذهن، له زړه او له روح روان څخه لرې کړي. او دوی دا هم وایي چې د موسیقي د آلات په ډېر سختۍ سره لاسته راغلي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشت راهیسې وخت رسیدو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او هنري او انتقادي بیان مخه نیولیده. د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې طالبان له خوا د موسیقۍ د آلات د سوځولو په اشاره سره ویلي چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه وړه بیلګه ده. دوی دا هم وایي چې طالبان باید په داسې شکل د توهینونکي سیاست څخه مخه واخلي. نو په ورته وخت کې د هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلي دي، طالبانو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي، موسیقي حرامه ګڼلې ده او د نورو ګڼو محدودیتونو سره په ودونو کې هم موسیقي حرامه بلل دي، که څه هم دا موضوع په نړیواله د کور دننه د ډېر خبرګونونو سره مخ شوې ده، خو طالبان نه هم خپل په پریکړه باندې ولاړ دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان نرګس مومند و چې د بخښنې د نړیوال سازمان هغه څرګندونې راسره شریک کړي چې ویلي په افغانستان کې هنر ورځ تر بلې ځپل کېږي. د افغانستان یو موضوع بله به هم راواخلو، بیا به د نړۍ مسایلو ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دی چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخامخ دي. ورزو احمد تکل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو راته وایي چې ولی افغانستان د دغه اقلیمی بدلونونو نه ډیر زیانمن هیواد دی؟
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو همداراز ویل شوي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله وچکالي، طوفانونه، برفکوچونه او زلزلې پکې کېږي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې چې 60% خلک یې د کرنې له لارې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، د اقلیمي بدلونونو له کبله کېدونکي بارانونه او واورې د خوړو د خوندیتوب ناامني رامنځته کوي او ورسره په دې هېواد کې خوارځواکي او ناروغۍ هم ډېریږي. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د ګواښونو ترڅنګ اوس په نړۍ کې له ستر بشري بحران سره مخامخ هیواد دی چې نږدې 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. د راپور داسې مهال خپریږي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو 28م کانفرنس د راتلونکي نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو لپاره زیانمنونکی هیواد دی، خو په تیر 28م کانفرنس کې د افغانستان استازی یا استازی له دې کبله نه و حاضر چې د افغانستان واکمن حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د پداسیال کې دا چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځانی تلفات ورول. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې اړه د ازادي رادیو له پروګرامونو نه کافي معلومات اخیستي دي. بیرته تاسو ته درځم فرده جانې.
ډیر زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د اوچا د هغه راپور جزئیات شریک کړ چې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي بدلون د ګواښ سره مخامخ دی.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس په و نړیواله مسله راوخلو. د چین په پلازمینه او پلازمینه ته نږدې په خارګوټي کې بارانونو د سر او مال زیانونه راولې دي. په پیکینګ کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا بارانونه په تیرو 140 کلونو کې ساری نه درلود. ورزو احمد چیبر ته تفصیل ورنور.
په پلازمینه پیکینګ کې پولیس له هلیکوپټره بیړنۍ مرستې لاندې خلکو ته خبرځوي. په پلاسمینه کې د سیلونو له امله هغه ځای چې پخوا به خلک د ورزش او نڅا لپاره ورتلل له پلاستیکي کڅوړو او نورو کثافاتو ډک شوی دی. د چین د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. د دې ادارې د اټکل له مخې د اونۍ له پیله تر اوسه 9 انچه باران ورېدلی دی. د چین دولتي تلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه یولستان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنه کارګران وو چې د شغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. پکینګ ته نږدې د ژوژاو په ښارګوټي کې چې څه باندې 6 لک نفوس لري تر 1.3 لک ډېر کسان سیلونه اغېزمن کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د شغورنې په زرګونو کسانې سیمې ته استولې دي. ژوژاو ښارګوټی د هیبي ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبي ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې ولایت کې لږ تر لږه 6 کسان تری تم دي. حکومتي سرچینې وایي چې په هیبي کې نن سهار هم سخت باران وورید او هلته د سیل ځپلو د شغورنې عملیات سخت روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه 9 تنه وشلي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورشتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د دغو موسمي بارانونو له کبله په افغانستان کې تېر اونۍ سیلونه وبهېدل چې د شاوخوا 50 کسانو ژوند یې واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 150 اوښتی دی.
و موریدل چې د چین په پلازمینه پیکینګ او په نږدې ښارونو کې پرسته بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او همدارنګه ځاني توانونه رسیدلی وو. اوس به ورشو بیرته کابل ته چې هلته یو ځوان سیار خوانځي او سره پاتسین کې داسې یو څه برابر کړي دي چې خلکو ته د زده کړو زمینه برابروي. دا چې دا ځوان دې ځوان د کار څنګه کړی دی ورزو په دې راپور کې ګورو اورو.
کابل کې دا ګرځنده ښوونځي ماشومانو ته د زده کړې وړیا زمينه جوړه کړې ده. د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې د دې ګرځنده ښوونځي زده کوونکو شمیر لسکونو ته رسیږي. د سیمه کې دولتي ښوونځی نشته. دا ګرځنده ښوونځی د ماشومانو د زده کړې یو فعال په شخصي لګښت جوړ شوی دی. هغه کور په کور ګرځي او کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ورواستوي.
زما هدف دا دی چې راتلونکي کې زه غواړم چې دغه لړۍ د هېواد نورو ولایتونو ته هم وغځوم. هلته سې کلیوالي سیمې دي، لرې پرتې سیمې دي، انجونې هلکانو زده کړو څخه بې برخې دي او دوی ته هم هلته د زده کړو زمینه برابره کړو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږ کال په شرایطو برابرې 80% نجونې له ښوونځیو محرومې دي.
د لوب په نړۍ کې بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوب په ترڅ کې نن سویډن ارجنټین ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. په بل لوب کې بیا جنوبی افریقا 3-2 په مقابل کې ایتالیا ته شکست ورکړې. د جامیکا او برازیل لوب بیا نن 0-0 مساوي شوې ده او په څلورم لوب کې فرانسې شپږ ګولونه ورکړل او پاناما 3 ګولونه. د خزو نړیوال فوټبال جام چې ده د نړۍ د 2.5 ملیون ډالر ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې دي. دا جام به چې په کوربه نیوزیلند او استرالیا کې پیل شوې د اګست په شلمه به پایلو به ترسره کیږي. په دې اړه تاسو کولی شئ نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې هم وګورئ. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم فصل سلام د څنګه نیازه دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سب مونږ ته نستا دیاری نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور دا شي حالات تر غلي او سیدا خپل لیوانان ور خرڅ کو نو دا شي حالات تر غلي او نه چه را پاتې نه دی چې کایران ته زو التم وهی او ډبې په خول اسنه را باندې ماته ترکیه مرز کې هم دا شي سی الته زو داسي او بیا دلته شي زو وس دلته شي زو اخوا ګرمي دا کار نستا کی سب نستا نو ته صوب مونږه د غشي واري او در په در بي نو دلته مونږه کار غواړو مونږه کومک غواړو که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړ نسپاري زکه داسې د نسپاري چې د معاملات طالبانو سره جوړه کړی نو هغه بیا ځان ته خبره د معاملې نه جوړه کړی نو مونږ ته دغه حق وسپاري. والسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لور پورو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یو ازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ژغ تر یو ځایه پرېرسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه د افغانانو خدمت کړی او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشاله یو.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته خبره کوم د مسلمان د کین د څخه ناغپار دا سکولونه چې دي تعلیم نه سبق شي موږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شو نو بیا موږ څنګه خمس دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غندې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپله اردو نه دي زده کتابونه یې د اردو په کښې واچول مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي. نو هیله کوم چې دا زموږ د سکولونو معلومان دي بدل شي یا چې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو د سکولو غم وخوړل شي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201. دوه سو یو.